درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه واوري. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمیشنری خبرداری ورکوي چې که هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنیږي لازمې مرستې ونه رسیږي په سخت ژمي کې به ومري. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اکتوبر میاشتې له لومړیو راهیسې لکله چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې بې اسناده کډوال به په زوره وباسي، تر اوسه نږدې 15 لکه افغانان له پاکستانه ایستل شوي یا په خپله وتلي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمیشنری په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی ویلي، د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری افغانان چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنیږي زیان ګالي دي، او که د مناسبې سرپناه په برخه کې ورسره مرسته ونه شي په سخت ژمي کې به ژوندي پاتې نه شي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د راتلونکي 2024 کال لپاره د افغانستان په شمول به په یو شمېر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره 6.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ولري. په هغه راپور کې چې اوچا نن دوشنبه خپور کړی، افغانستان د نړۍ د هغو 5 هیوادونو په کتار کې راغلی چې وګړي یې بشري مرستو ته تر ټولو ډېر اړ دي. راتلونکی کال په افغانستان کې د بشري فعالیتونو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه شوې او ویل شوي چې سږکال د بودیجې د کمښت له کبله په دې هیواد کې 10 میلیون وګړي د می او نومبر ترمنځ د خوراکي موادو له مرستې بې برخې شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږونکي مارتن ګریفیټس ژور اندېښنه ښکاره کړې چې که د راتلونکي کال لپاره لازمه بودیجې ترلاسه نه کړي، نو اړو خلکو ته به د ژوند ژغورنې مرستې ونه شي رسولی. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د برېټانیا لخوا روزل شوي او تمویل شوي له پاکستانه د ایستلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له خطر سره مخامخ دي. د بی بی سي انګریزي ویبپاڼې د راپور له مخې دا معلومات د پخوانیو افغان پوځیانو شبکې راټول کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د برېټانیایي ځواکونو پخواني قومندان جنرال ریچارډ براونز بی بی سی ته ویلي چې د دغو پوځیانو په انتقال کې د برېټانیا ناکامي شرمونکې ده. په 2020 کې د برېټانیا د وخت صدر اعظم بوریس جانسن د دې هیواد پارلمان ته ویلي و چې د دغو افغان ځانګړو ځواکونو خدمت ډېر مهم دی او برېټانیا به د دوی د خوندي انتقال لپاره له هر هغه څه چې په وس کې وي کار واخلي. تمر چې په دوبی کې د اقلیمي بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د تودېدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې په نښه کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش چې نن بیرته دې کانفرنس ته ورستون شوی وویل، اوس د دې وخت دی چې په ښه نیت خبرې وشي او ننګونې رابرسېره شي. هغه زیاته کړه د کانفرنس ګډونوال باید په ځانګړي ډول له شنو خونو د مضرو ګازونو د خپرېدو د کمیدو او د اقلیمي عدالت پر موضوعاتو تمرکز وکړي. د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتو اتویشتم کانفرنس چې د نومبر له 10 په دوبی کې پیل شوی، سبا 3 شنبه پای ته رسیږي. او د اسرائیل پوځ د ټانکونو په ملتیا د غزې د خان یونس له جنوبي شارګوټي او شاوخوا سیمو څخه د سختریزې حماس ډلې په وړاندې د جګړې لویدیز لور ته غځولې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې د ملګرو ملتو چارواکو په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره یو ځل بیا د اوربند غوښتنه کړې ده. د ډیپلوماتانو له قوله ویل شوي چې په پام کې د ملګرو ملتو عمومي اسامبله په غزه کې د سمدستي اوربند لپاره سبا 3 شنبه د یوه پریکړه لیک پر مسودې رای واخلي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ ښاغله ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر ویلي طالبانو په خپل منځ کې د نجونو پر سر اختلاف درلود.
د ښځو د زده کړو په برخه کې فکر نه کوم چې دا ډول یووالی ولري. موږ دا توپیر په ځینو عمومي ویناوو کې لیدلی.
په غزنی کې د ټولو کوڅو او کورونو نومونه او آدرسونه په ډیجیټلي بڼه ثبتېږي.
د خلکو لپاره یې ګټه ده، داسې ادرس پیدا کولو کې به هیڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پی ایس کې دی کې ثبتېږي.
یو شمېر افغانان په صرافانو تور پورې کوي چې د ګټې وټې لپاره د دوی د پیسو انتقال ځنډوي.
دوی دلته د سبا او د بل سبا او د بل ورځې وعدې ورته ورکوي، هغه ځنډوي.
په کندهار کې یو خصوصي شوانځي ماشومان ته وړیا زده کړې ورکوي.
پښتو، دنیا، ریاضي، ژوند مهارت، انګلیسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې په خان یونس کې د جګړې د سختېدو حال درکو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبان د جنو د زده کړو په اړه یو خلنه دي. د چې پرونی د دوه فورم په غونډه کې خبري کولې وویل د طالبانو د لوړو زده کړو مخکینی وزیر او د جنو د زده کړو د پلوي لامل لدندي ګوښه شوی وو. جزئیات امید ظاهر مل راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبان د خوځو د زده کړو په اړه د نظر اختلاف لري. هغه پروند د توه فورم په ونده کې چې و برخې د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په اړه بحث ته ځانګړی شوی و وویل د طالبانو د قوت یو ټکی د دوی یواله دی، خو د خوځو د زده کړو په اړه پکې دا یواله نه تر سترګو کیږي.
سمال آنده د طالبانو یوالای د دوی د قوت لټکو یو دی، ځکه دوی یوالای ډیر بنسټیز او مهم بولی او قدرت ته رسیدو په برخه کې هم ډیر ونده درلوده. خو د خزو د زده کړو په برخه کې فکر نه کوم چې دا ډول یوالای ولري. موږ دا توپیر په ځینو عمومي ویناو کې لیدلی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په خپل خبرو کې د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د مخکینی سرپرست عبدالباقی حقانی ګوخه کول هم د نجونو د زده کړو په اړه د نظر د اختلاف پایله وبل. هغه زیاته کړه کله چې هغه یعنی عبدالباقی حقانی سره وکتل د نجونو د زده کړو په اړه ورسره مهم بحث درلوده او هغه پریکړه کړې و چې نجونې او هلکان باید په جلا جلا وختونو یا هم اونۍ کې درې ورځې درس وای. خو د بینټ په خبره هغه یعنی عبدالباقی حقانی له سمودی وروسته له دندې ګوښه کړل شو او د دله قوله کندهار د زده کړو په اړه د هغه فکر ډېر اسي او مختتللی بال. د طالبانو حکومت روسه د خغلی بینټ د څرګندونو په اړه کومه تفسیر نه ده کړې. په دوه کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپل اکسپانا په دې غونډه کې د خپل سفیر محمد نعیم د ګډون خبر ورکړی، خو ډیر جزئیات یې نه دی ورکړي. د ویلو ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالب چارواکو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي. همدا تېره اونۍ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وویل له زده کړو سره شخصي مخالفت، له ملت سره جفا او ښکاره ظلم دی. ورته وخت کې یو شمیر زده کوونکي پر دوی د تعلیم بندیز د افغانستان او خپل ځان لپاره تیار برخلیک بولي. په ننګرهار کې له دولسم ټولګي یو فارغ شوی چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نور دولتي ادارو څخه هم دا تقاضا لرو چې هغه د خویند مکتبونه تر دولسم پورې وکړي چې خلاص شي او خویند تر دولسم زده کړې وکړي چې پانتون ته لاره پیدا کړي، درمالمین ته لاره پیدا کړي او هغه پاینده کې وکولی شي چې د خپل افغانستان ته د خدمت وړ وګرځي.
په کابل کې د یو ښوونځي زده کوونکي بیا وایي دوی هیڅ داسې کار نه دی کړی چې پر بنسټ یې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شي.
موږ ښوونځي ته به حجاب زو او هیڅ غیر قانوني کار هم نه کوو چې اسلامي امارت زموږ ښوونځي تړلي. له دوی غوښتنه کوو چې هر څه ژر زموږ ښوونځي پرانیزي.
حتی سوا دیارلس ورځې وشوي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تللو منع کړي او تر خوای نن درې سوه درې پنځوسمه ورځ چې طالبانو نجونې پوهنتونو ته له تګ هم راګرځولي دي. خو په دې ټوله موده کې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې ده. ویل یې دي ژر به وته حل لاره پیدا کړي. همدا ډول د وږې میاشتې په نیمایي کې د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وویل خلک او نړۍ باید د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له زغم او صبر کار واخلي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکړی چې له پاکستانه استل شوی ډیری افغانان که مناسبه سرپناه پیدا نکړي شاید د ژمي په سختو شرایطو کې مړ شي. د کمشنری په ورستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری راستانه شوي کسان زیانګالي دي. د راپورونو له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستانه څخه باندې 4.5 لک افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل استل شوي دي. اجمل تورمان د ټلیفون لاره را سره دی لده د دې موضوع جزئیات اورو. مهرباني.
بله سروان، چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرای یو ان ایس سی آر خبرداري ورکړی چې له پاکستان ډیرې راستنه شوي افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له خطر سره مخامخ دي او کافي سره پناوې ونه لري ممکن سخت ژمی ژوند واخلي او مړ شي. یا سازمان په دې وروستیو کې په راپور کې ویلي هغه خلک چې پولې ته رسیږي ستړیاوي ګاللې وي چې سملاسي مرستو او پر رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. یونیس یو ان سی آر وایي دي چې د غواړي د پاکستان څخه د افغان کډوالو په زوره د ایستلو مخه ونیسي او له پاکستانه یې په ټینګار غوښتنه کړې چې د افغانانو لپاره دې تر هغو چې په عزت او خپله خوښه راستانه شوي نه وي خوندي فضا رامنځته کړي. هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته بېرته راستانه شوي دوی هم وایي چې سرپناوی نه لري او د سونتوکو او کمپلو لرلو پرته په یخنۍ کې شپې ورځې تېروي. یو شمېر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو له پاکستان په وار وار غوښتي چې د افغان کډوالو له ایستلو ډډه وکړي، خو پاکستاني چارواکو تل د بې اسناد افغان کډوالو په ایستلو ټینګار کړی دی. د پاکستان د موقت حکومت د شمېرو له مخې د نومبر میاشتې له پایله تر اوسه نږدې 15 لکه افغان کډوال له دې هېواده خپل هېواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې څاروان صاحب دا په حال کې ده چې د بل ګاونډي هېواد ایران نه هم د افغان کډوالو د کلو لړۍ په تیزۍ سره روانه ده.
ډیره مننه اجمل تورمن و چې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری د خبرداري او اندیشنې په اړه معلومات راکول. د کډوالو لوی کمشنری ویلي دي چې په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې هوا ورس په ورس سړی شي او ژمی پراتلو دی، که د راستنه شویو کډوالو د سرپناه غم ونه خوړل شي نو دا خطر شته چې ډیری په سخت ژمي کې له ژونده بې برخې شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې ډیری صرافان د پیسو په لیست را لیست کې قصدن ځنډ رامنځته کوي او په همدې جریان کې د خلکو پر پیسو کاروبار کوي. دوی وایي ان تر دوو او درو ورځو پورې هم د خلکو پیسې نه حواله کوي. یو شمېر افغان صرافان په ځنډ د پیسو د حواله کېدو ستونزمنې، خو وایي په مارکیټ کې د کافي پیسو د نشتون له امله کله ناکله په حوالو کې ځنډ رامنځته کیږي.
ولې مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد نسیم میوندوال دی چې وایي 1.5 لک پیسې حواله کړي خو پر وخت نه دي حواله شوي. نوموړی دا کوي چې صرافان د خلکو په پیسو کار کوي. محمد نسیم ازادي راډیو ته وویل
یو تعداد هغه صرافي یا صرافان موجود دي چې کله خلک ورته حواله وکړي نو هغه شخص ورته مشخص کی چې زما یاد مبلغ به تر هغه کس پر ورسوي نو یا به ورته وسپاري. خو دوی دلته د سبا او د بل سبا او د بل ورځې وعده ورته ورکوي هغه ځنډوي. ولې مشکل دا دی چې دوی دغه د پردیو خلکو په پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
د حاجي ملک په نوم د کابل اوسیدونکي هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي
مال په مخ کې څو ورځې موخ کې د سعودي حواله وکړه جلال آباد نو هغه تقریبا پیسې ډېرې زیاتې وي 25 لک کالدارې وي. نو بیا حتی ماته ویلي وو چې ته موږ ته سعودي کې پیسې راکا تا ته به سبا ته جلال آباد کې درکو. نو زه دې شاید بیا ماته ان تقریبا 3 ورځې وروسته بیا پیسې حالته ورسېدې په جلال آباد کې. نو دوی خامخ خپلې ګټې پی کوي کار پی کوي.
دا چې ولې صرافان د خلکو حواله شوي پیسې ځنډوي او حواله کیدونکي شخص ته یې پر خپل وخت نه ورکوي، په دې اړه مو د کابل د شهزاده سره د صرافانو د ټولنې له ویان عبدالرحمن زیرک سره اړیکه وکړه، خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو د کابل د شهزاده په صرافي سره کې یو تن صراف ضیاءالحق ملپال ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځنډ د پیسو د حواله کیدو ستونزه ومنله، خو وی ویل لامل یې دا دی چې صرافان د پیسو له کمښت سره مخ دي. هغه ځینې نورې ستونزې هم ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
د میوند بانک د پیسو نه اجراتي میوند بانک کې موږ پیسې لرو، هغه پیسې میوند بانک اوس موږ ته نه راکوي. میوند بانک پیسې نه لري، افغانستان بانک ته ورسو، د اسلامي امارات د لوړپور چارواکو سره خبرې کړې دي، هغه موږ ته هیڅ پر دې برابر دغه نه وایي، مثبت جواب نه راکوي، یعنې پیسې بندې دي.
نوموړي دا هم وویل چې وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک پر صرافانو د یو اقدام په ترڅ کې بندیز ولګوه تر څو د خلکو پیسې ونه ساتي. په داسې حال کې چې د په خبره دا د صرافانو یو مسؤلیت او د دوی د کاروبار یوه برخه وه. دا چې ولې ځینې بانکونه صرافانو ته پیسې نه ورکوي، په دې اړه مو د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري سره اړیکه ونیوله، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د بهرنیو اثارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی. د کندهار ولایت د صرافانو ټولنې یو غړي د روان لمریز کال د لړم میاشتې په 12مه نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه طالبانو یو شمېر صرافان چې په صرافۍ مارکېټ کې د پاکستاني کلدارو تبادله کوله وهلي ټکولي دي او یو شمېر یې له پیسو سره یو ځای له ځان سره وړي دي. صرافان وایي په مارکېټ کې د افغانیو نشتون سره شهزاده کې د دوکانونو لوړه کرایه د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو ثابت نه پاتې کېدو او نورو محدودیتونو د دوی کال له ستونزو سره مخ کړی دی چې یوه پکې هم د حوالو په لېږد رالېږد کې د ځنډ ستونزه ده.
په کندهار کې یو خصوصي ښوونځي دیرش تنو هلوکانو او نجونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. دغه خصوصي ښوونځي مسؤلان وایي په دې زده کوونکو کې بې وزله یتیمان او راستانه شوي کډوال ماشومان شامل دي. تفصیل په دې راپور کې.
اته کلنه آسیا کندهار کې د اشرف البلاد په نوم د یو خصوصي ښوونځي د لومړي ټولګي زده کوونکي ده چې په وړیا ډول زده کړې کوي. د آسیا پلار 15 کاله وړاندې د طالبانو او پخواني جمهوریت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. دغه اته کلنه ماشومه د زده کړو سره د بې کچمینې په خاطر د خپل ټولګي اول نمره ده او غواړي په راتلونکي کې یوه ډاکټره سي.
پلار می شهید سل دی زوز خپل دا کارگان سر و سیزم زغال پنده که دکتر سم خپل و خلق تا خسمت بکنم پشتو دنیا ریاضی جون مهارت انگلیسی.
په افغانستان کې روانه بې وزلی د ماشومانو د سالمې روزنې په وړاندې سترخند بلل کیږي او د ډیرو کورنیو ماشومان د فقر او غربت له امله د زده کړو پاتې کیږي. آن یو شمېر ماشومان مجبور کیږي چې درانه او شاقه کارونه وکړي. یو ولس کلن شبیر احمد د اشرف البلاد ښوونځي یو بل زده کوونکی دی چې د بې وزلی له امله زده کړې نه سوای کولای، خو اوس په دغه ښوونځي کې د خپلو وروڼو سره یو ځای په وړیا ډول زده کړې کوي.
د بازی پر ځای کوڅې ته د باندې د کار پر ځای غواړم چې درس وایم او د ځانه ډاکټر جوړ کړم.
په دغه خصوصي ښوونځي کې د هغه ماشومان شمیر دی چې تنه تر سیری چې په وړیا توګه زده کړې ترلاسه کوي. دغه ماشومان چې ډېره برخه یې نجونې دي، بې وزله یتیم او تازه راستنه شوي کډوال دي. د دې ښوونځي مسؤلین وایي دا ګامې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله اخستي تر څو اړمن ماشومان هم د زده کړو برخمن شي. دوی غوښتنه کوي چې ټول تعلیمي بنسټونه دې تر خپل وسه بې وزله ماشومانو ته دا ډول امکانات برابر کړي.
موږ په ګران هېواد افغانستان د استعدادونو څخه ډک دي، خو متاسفانه موږ کورنۍ چې د اقتصادي مشکلات ډېر زیات نه په دې خطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې ډېر زیات استعداد لري خو دوی نشي کولی چې خپل استعداد ونړۍ ته ښکاره کړي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي د خواڅخه دغه فرصت د حقوق زده کوونکو دپاره برابر شوی دی، کوم چې ډېر زیات با استعداد او تکړه زده کوونکي لرو او هغو دپاره موږ فری فرصت برابر کړی دی.
تر دې وړاندې د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم په شخصي هڅو او وړیا ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د زده کړو امکانات برابر سوي. دا هڅې ورسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي او د آسیې په ډول د میلیونونو نجونو د لوړو زده کړو هیلې تر خاورو لاندې سوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د اسرائیل پوځ د غزې د جنوبي برخې په ګڼمیشت سیمې خان یونس کې د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې جګړه تیزه کړې، په سیمه کې د اوربن لپاره غوښتنې مخ په ډېرېدو دي. له بلې خوا اسرائیل ویلي چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د وژل شویو سرتیرو شمیر یې له 100 تنو اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د اسرائیل پوز د ټانکونو په ملتیا د غزې په جنوب خان یونس خار ګوټي او شاوخوا سیمو کې د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لور ته غزولې. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسرائیل په خان یونس کې پر جګړې وروسته له هغې تمرکز کړی چې په تیرو څه باندې دو میاشتو کې د غزې په شمالي برخه کې پوځي عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې د غزې د 2.3 میلیون وګړو اکثریت دې ته مجبور شول چې له خپلو سیمو بې ځایه شي. د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې هغه راپورونه ته په پام چې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په غزه کې روغتیاي وضعیت ناورین بللی، فلسطینی فعالانو په غزه کې د اوربن لپاره پر اسرائیل د فشارونو لپاره د ګډو هڅو په ترڅ کې نن دوشنبه د نړیوال اعتصاب غوښتنه کړې ده. خو د راپور لمخې نه ده څرګنده چې آیا دغه غوښتنه به چې وایي اوس وخت دی چې په ټوله نړۍ کې اعتصاب وشي په نړیواله سطح بدرګه شي یا هغه به پر اسرائیلي جنګي الوتکو اغیز وکړي که نه. پاینه هلکه د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی چې په پام کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله چې 103 غړي لري سبا سیشن به دی او پریکړه لیک پر مسودې رائے وکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي. د تیرې جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کوله. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یک شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په نړیوال کانفرنس کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو نو پر دریس چې تیر میاشتې د ماقت اوربند لپاره خبرو کې مهم رول لوبولې او انتقاد وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلي دی به د اوربند لپاره له غوښتنې لاس وانخلي. ګوتریش وویل د امنیت شورا غوښتي وو چې په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اقدام وکړي او د هم پر بشري دلایلو د اوربند غوښتنه بیا تکرار کړي، خو په خواشنۍ سره چې امنیت شورا ونه توانېده چې دا کار وکړي. د ګوتریش په خبره دا په دې معنی نه ده چې دې مسلې ته به ډیر پام نه کیږي. پاینال کې اسرائیل پاوز نن دوشنبه وویل چې په غزې ترنګ کې د ځمکني جګړې له پیل رئیس دی وژل شو سرتیرو شمیر له سلو اوخته. د فرانس پرسا ژانس راپور له مخې پاوز ویل چې په روانه جګړه کې د درې نورو سرتیرو په وژل کېدو سره د وژل شو اسرائیلي سرتیرو شمیر 101 ته ورسید. په دې اړه چې دغه درې سرتیري کله او په څه ډول وژل شوي نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو برید وکړ، 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. اسرائیل دغه برید په غبرګون کې ژمنه کړې چې حماس ډله به چې له 2000 کال راهیسې پر غزې کنټرول لري له منځه وړي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي او نږدې 50000 نور ټپیان شوي، خو دغه شمېر یې په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د بریتانیا میل آنلاین د افغانستان په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خبر کړی دی. په دې راپور کې ولولو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د بشري حقوقو د نړیوالې ورسي او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د 15 اویایي میکالیزې په مناسبت له طالبانو غوښتي د افغانستان د سوکاله سولېز او باثبات راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقوقو مکلفیتونه ومني او ننګي وکوي. دوام کې ویل شوی چې طالبانو د 2021 په اگست کې له وخت رسیدو وروسته د ښځو او نجونو لومړني او اساسي حقونه ترلاسه کړي. ښځې له ډیرو عامه ځایونو او ورځني ژوند محرومه شوې دي. د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو لګول شوی بندیزونه په ټوله نړۍ کې خندل شوې دي. په راپور کې همدارز راغلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د بشري حقوقو د ژمنو په برخه کې د طالبانو ناکامۍ یادې کړي او ویلي دي چې بې محاکمه اعدامونه، شکنجه او بدسلوکي په خپل سرنیونی او نورې سرغړونې مستندوي. یونما ویلي هغه کسان چې د بشري حقوقو د دفاع لپاره ژغ پورته کوي نیول کیږي، بندیان کیږي او ګواښل کیږي. د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په درشل کې امریکا د طالبانو دوه چارواکي د جمعې په ورځ تحریم کړل. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر سرپرست وزیر او د علومو اکاډمۍ پر رئیس د بشري حقوقو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقوقو د سرغړونو په خاطر بندیز ولګول شو. د افغانستان د جګړې وریځي په اوکراین کې پر روسیې او امریکا سیوری غوړوي. دا د نیوزویک مجلې د یوې تحلیلي لیکنې سرلیک دی چې ډیوید برینان کښلې ده. په دې لیکنه کې لومړی د اوکراین او روسیې په روانه جګړه کې ولاړ حالت ته اشاره شوې او د اوکراین د یوه جګپوړي قومندان په قول ویل شوي چې اوکراینی پوځیانو د روسی پوځیانو د پرمختګ مخنی ولې، خو اوکراین هم نه دی توانیدلی چې خپل هغه 40% خاوره بیرته ونیسي چې روسی پوځیانو د جګړې په پیل کې نیولې ده. د دې شنن لیکوال په امریکا کې د اوکراین د جګړې په اړه د نظر اختلاف ته اشاره کوي او وایي په داسې حال کې چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او یو شمېر جمهوریپال دا جګړه د افغانستان د 40 کلنې جګړې په شان بې ګټې بولي، ولسمشر بایډن او نور دلال کوي چې په اوکراین کې څوک له دوی څخه ځواکونه نه غواړي بلکې یوازې پر بختللی وسلی او مالی ملاتړ غواړي. د دوی په نظر د اوکراین ملاتړ د لویدیز له امنیت سره مرسته کوي. د لندن کالج پوهنتون د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو استاد جولی نورمن وایي چې د بایدن جمهوری پال مخالفان به یقینا هڅه وکړي چې په افغانستان کې ماته په اوکراین کې له اوسنی ولاړ حالت سره ورته وشي. دا په عین حال کې وایي چې احتمالا افغانستان د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ تر ټولو لویه ناکامي وه. په غزنی ښار کې د ټولو کورونو، دوکانونو، سړکونو او واټونو ادرسونه الکترونیکي او ډیجیټلي کیږي. د غزنی ولایت د مرکز د ښاروالۍ چارواکي وایي دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن یا موقعیت به په ګوګل کې وي. که څوک غواړي خپل دوست ته د خپل کور او ځای لوکیشن یا موقعیت او ادرس ورواستوي نو کولی بشي چې لینک یې ورولی شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د ښاروالۍ ریاست مسولین وایي په دغه ښار کې د ټولو کورونو، کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. دوی وایي دا پروژه د ښاروالۍ تر چتر لاندې د ادرس ورکونې یو خصوصي شرکت پر مخ وړي. د غزنی ښاروال مولوي محمد نبی حمزه د دغه پروژې د ترتیبولو پر وخت رسنیو ته وویل په راتلونکي یو کال کې به د ښار ټولې ناحیې، کورونه، سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمرو سره ونوموي او لوحې به پرې نصب کړي. نوموړي وویل تر دا وخته پورې 6000 کورونه، دوکانونه او کوڅې د خلکو په مالي مرسته نمره سوي دي. هر کور او هټۍ به 150 افغانۍ ورکوي او شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ لګښت پر راځي. حمزه زیاته کړه دا پروژه به د یو کال لپاره دوام وکړي او د ښار په ټولو ناحیو کې شاوخوا 2,00,000 کورونو، دوکانونو او د 3,000 په شاوخوا سړکونو او کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ دوام لري. دغه نمونه او نمرې به له ګوګل سره د آنلاین ادرسونو په توګه وصل کړي. ښاغلی حمزه زیاتوي وروسته به دغه سیستم الکترونیکي سي. موخه مو له دې پروژې څخه دا ده چې خلکو ته د ادرسونو او ځایونو په موندنو کې اسانتیاوې رامنځته سي. دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن به یې ګوګل وي. که څوک غواړي خپل دوست د خپل کور او ځای لوکیشن او ادرس واستوي نو کولی سي چې لینک یې ورولیږي څو د همدې په تعقیب ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
د خلکو لپاره ګټه دا ده چې ادرس پیدا کولو کې به هیڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پي ایس کې ځای کې ثبتېږي او هر څوک بیا کولی شي چې دغه جی پي ایس نه په استفادې له کوم خارجي بازارونه چې دي خپل موټر کې او خپل ټلیفون کې بی نیټ او بی مصرف هغه خپل ټاکل شوي ځای ته ځان ورسوي.
مولوی محمد نبی حمزه د دې اقدام ګټي د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کموالی، د جرایمو د کچې ټیټوالی او د دقیق لوکیشن لاري د پیښو پر مهال د اطفایو او ایمبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. د غزنی ښاروالۍ له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د غزنی ښاریان خوشي څرګندوي او وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی له کړاوونو خلاص او په اسانۍ به هدف ترلاسه کړي. حاجي جمعه د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. دی وایي آبادیو کله یوې خوا ښارونه نوي آباد او ښکلي کړي خو له بلې خوا یې ادرس موندنې پیچلي کړي دي. نوموړی په دې باور دی چې د ښارونو بڼې له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې وي او د مشخصو ادرسونو د نشتوالي له کبله خلک تل له ستونزو سره مخ وي.
بیا مخکې خو خلک ډېر په تکلیف وسي، له نورو ولایتو به مېلمانه راغلل، له نورو ځایو به راتلو، نو هغه به په ادرس په ټلیفون هغه بیا نسوی پیدا. دا ډېر یو غوسه شی ده. دا په خارج کې موږ لیدلی ده، ډېر غوسه شی د امنیت له لحاظه هم ښه ده، د خلکو د هوسایۍ لپاره هم ښه ده چې ټلیفون له مصرف کې هم دغه راځي، کموالی راځي د خلکو او سر درد هم کمېږي، ډېر اسانه پیدا کېږي.
دا غزنی اوسیدونکو وایي دی چې کله هم خپلو دوستانو او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي نو تر نیمایي لارو په خپله ورځي او په خبره د مشخص ادرس له نشتوالي میلمه لاس نیولی کور ته راولي. تر دې وړاندې په غزنی ښار کې ټولو ولسونو د مشخصو ادرسونو د نشتون له امله له زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان وو.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعت
د خبرونې په دوام کې ونیز باس لرو چې په څو شیبو کې به سفی ولاستانی ځای وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو زه اسمت څاروند د دې سات لنډو خبر